درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلی سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګری په فعالیتونو کې شکیل بي. د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پوز پر یو مرکز له خونړۍ حمله وروسته د پاکستان پوز په سیمه کې ډیره یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې شکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو شکیلتیا هغه بل اندیشنه ده چې باید لری شي. لبلی خو د پاکستان د پېښور د ملیشه ځواک یا فرنټر کور قولي اردو شپږ سرتیری نن د پېښور کې ټپیان شول. له پېښور وروسته د حیات آباد د پولیسو یو مشر وقاص رفیع رسنوي ته وویل چې د ملیشه هغه مهال ټپیان شول چې د موټرو پر کاروانی بمی برید وشو. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په غاړه واخیست. پاکستانی چارواکي وایي دا ډله د ټي ټي پی څخه جلا شوې ده. د پاکستان پوز وایي پاکستانی طالبان او یو شمېر دوري تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت خراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په کلکه ردوي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبري وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبري وکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په جلال آباد کې د سفر رادیو ویان عرفان الله بیدار خوشی کړي. دغه مرکز ویلي چې بیدار له یوې اونۍ راهیسې بېدارکه شوی او ځینو سرچینو ورته ویلي چې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا بیدار د چهارشنبې په ماسپښین د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات په مخ کې له خپل موټر سره بېدارکه شو. د بنگلاديش ایمرجنګ یا الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته په یو بشمنډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د بنگلاديش ته 309 منډو د لوړ هدف په وړاندې په 500 اوورونو کې 208 اویا منډې وکړې شوې. د بری د بنگلاديش ټیم له ای ګروپ څخه نیمه پایلو به ته ورسو. خو افغانستان له دې سره سره چې تر دې وړاندې سریلانکا او عمان ته ماته ورکړې و په دې خاطر له نیمه پایلو به پاتې شو چې سریلانکا او عمان ته په لوی توپیر ماته ورکړه. اوکرایني چارواکي وایي په تیرو تلوري ساتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د توغندوی حملو تلور ملکی وګړي وژلي دي. د دونیتسک والي پاولو کرالینکو نن سه شنبه وویل د دې سیمې په شمال کې درې ملکی وګړي چې یو 250 کلن مېرمن هم پکې و وژل شوې ده. او د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 د شلوتکو د لېږلو امر وکړ. پینتاګون وایي د جنگي الوتکې د توماس هادنر بیړۍ ترڅنګ په هرمستانګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. تاسیس مشخله ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ لرو. خو د روان خبرونه په دوام کې سور صلیب وای په افغانستان کې د ماینونو شپېته سلنه قربانیان ماشومان دي. د اوچاله اټکل سره سم رستو ته د اړو افغانانو شمیر 25 سلنه زیات شوی. سپینه ماڼۍ وایي افغان کډوال د پاکستان په شخړو کې لاس نه لري. پاکستان ولې افغانانو ته په تاوتریخوالو کې د لاس لرلو ګوته نیسي؟ د چارو لوی وشنون کی پښتو
دوی نشي کولای چې مکمل توګه کی ټی پی مخه ونیسي. بده چې کی ټی پی یو غختل ګروپ دی په پاکستان کې.
د قلملار ټولنې د بندي مشر د وضعیت په اړه اندېښنې په ډېری دوري. په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستانی روپیو د بې ثباتۍ له کبله تاوان شوی دی.
کاردار خو نن سبا زیاته پروډکشن ته کیږي ټول کاربن ته پرالو دی. په کاردار زیات تاوان ونه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په چیر یو نیم کال کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله په څباندی زر قربانیانو کې شپېته سلنه ماشومان دي. د کمیټې په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبې خپور کړ ویلي د 2022 کال له جنوري د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو او ناچاودو مهماتو په پیښو کې 640 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سره صلیب زیاته کړې د نړیوالو مرستو کمیدو د ماین پاکۍ په پروګرامونو منفي اغېز کړی. جزئیات په دې راپور کې
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د سیشن بی پورس په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې ناچاو د پریښودل شوي وسلې ملکی وګړو ته یو ریښتینی او دوامداره ګواښ دی چې اکثر یعنی ماشومان قربانیان دي. د کمیټې ویلي د 2022 کال له جنوري میاشتې د 2023 کال تر جون میاشتې 1092 تنه ملکی وګړي د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سره صلیب له قوله په دې شمېر کې 1460 تنه ماشومان دي چې په 1541 چاودنو په دې شمیر مرګ ژوبله وره اوخته ده. په راپور کې راغلي په افغانستان کې له 1600 جګړو وروسته یو شمیر هغه کسان چې د جګړو له امله یې خپلې سیمې پریښي اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي، خو د خلکو ژوند د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله لا هم له ګواښ سره مخ دی. د سره صلیب کمیټه وایي د نړیوالو مرستو کمیدو د ماین پاکۍ په پروګرامونو منفي اغېز کړی او د 2023 کال له اګست میاشتې وروسته د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله د مرګ ژوبلې شمیر زیات شوی. د راپور په دوام کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د لمنځه وړلو لپاره د مالي او تخنیکي رسی غوښتنه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د سمنګان ولایت په دریساو ولسوالۍ کې د هوان د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې په پایله کې درې ماشومان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. په سیمه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته سیمه ییزو چارواکو ویلي ماشومانو پر دې مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودلې ده. د غزنی ولایت اوسیدونکي محمد فاروق کورنۍ هم له ورته ناوړه برخلیک سره مخ شوي. هغه وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، ماشومانو یې زړې اوسپنې راټولولې او بیا یې پلورلې چې یوه ورځ پرې یوې ناچاو د مرمۍ چاودنه وکړه او یو کوچنی زوی یې پکې ووشل شو.
زما بچه خو دغه کوچنیان پلي وو، یو شی مینځلی و داسې اوده اوسپنه وه، نو خو بس د نارنجک ورشی و کور کې را ولي و، بیا د کوچنیانو کور ټکولی و. دوی خو وویل چې موږ به خرکار ته یو شی به ځینو واخلو، له خرکاره چې زابل یا پاپل یو شی هغه کوچنیانو ټکولی و، را په کوچنیانو په کور کې ور پټاو شو. یا چې یو شی څو پنځه نور دخمیان وشوه، او پنځو کې درې مردانه و دوه زنانه.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال په اپریل میاشت کې وویل له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 50,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له امله مرستو ته د وړو کسانو شمېر 25% زیات شوی دی. اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې د 2022 کال له دسمبره د 2023 کال تر مې میاشتې پورې د دغو کسانو شمېر له 1,100,000 څخه تر 1,150,000 اوښتی دی. جزئیات واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر 25% زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له 1.5 میلیونو څخه 1.5 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2022 کال د دسمبر نه د سږ کال د مې میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یوه کارکوونکې رویدا قادری وایي سره له دې چې د خپلې کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکې وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادی رادیو ته وویل
ما انوای خوشنط را داریم که هر اون چیزی که روح آدم را نارام بسازه به اون ما میتونیم خوشنط بکنیم.
موک هر دل تاوتری خواله لرو هر اغا تا چه روح کرد ودوی هغا تاوتری خواله دی. زه د کورنۍ ډوډۍ پیدا کوونکی یم خو له ما څخه کار اخیستل شوی دی. اوس که بهرنۍ ادارې او نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي چې له کوره بهر کار وکړو، دا د یوې ښځې لوی ارمان دی.
همی سازمان های بین المللی از ما حمایت بکنند که ما بتونیم بیرون از خانه به راحتی کار بکنیم. بزرگترین خواست یک خانم این است.
فریما بیا د کابل ښار په یو ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي وه چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خواشینونکی دی.
هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خفه دي. او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
په افغانستان کې به د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې ښایي په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو ښځو شمیر د اوچا له شمیرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې منیسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
په یقیني توګه دا راپور د افغانستان د تریخو حقایقو ښکارندوی کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یوه سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی، نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سینګارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخه ونیول شي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی د څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه ماڼۍ کې وکړې. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرې نشدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
وروسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په دې هیواد کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون خبری کانفرانس کې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري، تر خوا یې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبری کانفرانس کې له ورته پوښتنې سره مخ شو، خو هغه یې په ځواب کې وویل
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم، خو موږ روښانه کړ چې باور لرو طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي.
د جمعې ورځې راهیسې پاکستاني پوځ او چارواکو یې درې ځل په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو موضوع مطرح کړې ده. پرون هم د پاکستاني پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ډلو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د طالبانو حکومت د پاکستاني پوځ د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د شنبې په ورځ یې ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خوای دوی د دوهې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره کړي نه له پاکستان سره. دې څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف غبرګون هم راپورته کړ او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل دوی ژمن دي چې د طالبانو دریسته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
وامه ورېدل چې سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له شنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې پاکستان یو ایرانی چارواکي په وروستیو کې هم مهاله په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونې کوي.
دلته خو طالبان په دې حد نه دي چې مثلا د اوس د نور په کورونی چار کې مداخله وکړي. په دې چې طالبان خپل احتیاج لري، ضرورت لري چې دوی په رسمیت وپیژندل شي. یو دوم دا چې پاکستان په کلونو د طالبانو ملاتړ کړي، ایران ملاتړ کړي، روسیا، چین چې د امریکا او متحدینو په مقابل کې وجنګیږي. نو اوس چې طالبان په قدرت رسیدلي، هغه تمه او توقع چې پاکستان دولت د طالبان هغه نشي ترلاسه کولای، دا خو یو مسله. بوم دا چې مثلا د دغه شل کلن جنگ په وخت کې طالبان افراطي ګروپونه د طالبان د افغاني طالبان سره څنګ په څنګ ولاړو او دنه په افغانستان کې جنگ کوي، لکه ټي ټي پي، لکه نور. نو اوس چې طالبان قدرت رسیدلی دي، نو پاکستان هغه غوښته نه مني او دوی نشي کولای چې په مکمل توګه ټي ټي پي مخه ونیسي. په دې چې ټي ټي پي یو غښتلی ګروپ دی په پاکستان کې، او که چیرې دا کار وکړي طالبان خپل د آیندې پیغام کړي چې کیدای شي مثلا دوی په افغانستان کې بیا شکست وخوري، او د دې شکست په سناریو تکرار شي، بیا به دوی ځای ولري په پاکستان کې.
اوس چې امریکا متحده ایالات د افغانستان په خاوره کې فزیکی حضور هم نه لري، نو امریکایي چارواکي څنګه کولای شي په ډاډ سره دا ووایي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ته کوم تهدید نه دی متوجه؟
خبره نه ده چې د دوی قرارداد کې هلته یوه برخې دته دغه څه ویدی چې امریکې کولای شي چې استخباراتي حضور په افغانستان کې ولري. په دې چې دوی وکولای شي چې د توریستي ډلې باندې دوی نظارت ولري چې آیا په افغانستان کې شتون لري نه لري، فعالیت یې څنګه دی. تاسې ګوره چې طالبان مقامات وایي چې د مونږ فضا د مونږ په اختیار کې نه دی. په دې معنا چې امریکایان درونونه ګرځي، یعنی په څلورویشت ساعت کې فعال دي، او دنه افغانستان کې نیولې د افغانستان فضا. دا دې ښکارندوی دی چې د طالبانو د امریکې ترمنځ په اصطلاح ارتباطات شته دي. که نه وای، تاسې وګورئ روسیه، چین، ایران دا چې دښمنان دي د امریکې سره، او روسیه او ایران دا د اوکراین په جنگ کې ښکېل دي د امریکې په مقابل کې. نو که داسې نه وای، نو دوی وختي به طالبان په رسمیت پېژندلی وای. دغه دپاره دوی شک لري چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ اړیکې شته. تاسې وګورئ چې په هفته کې څلوېښت میلیون ډالر د ملګرو ملتونو له لارې امریکا دغه ترکیې طالبان ترکیې د افغانستان د کرنسی د ثبات باعث ګرځي. دا ټول هغه څه دي چې په اصطلاح ښیي چې د امریکې او د طالبان ترمنځ اړیکې شته دي.
ستاسو مخکنی څرګندونو ته په اشاره سره، که په امنیتي برخه کې دوغونه همکاري موجوده ده د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ، نو د افغانانو هغه ابتدایي غوښتنې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د کار په برخه کې څنګه کیږي؟ بلاخره په دې برخه کې تعامل ته ضرورت دی که باید فشار وارد شي.
زه افغانستان ته تللی وم، یعنی تقریبا دوه میاشتې مې تېرې کړې، او د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقات، د نورو سره ملاقاتونه وو. یعنی که داسې دقیق سره نه، تقریبا اضافه تر 95% طالبان هغه مشران طرفدار دي، تحصیل دي، د کار د حق دي، ښځو. او زه نه پوهېږم چې طالبان په څنګه څومره د قوت د کم ځای کوي چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې ولاړ دي، د جامع اروپایي په مقابل کې ولاړ دي، شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو چې غوښتنه کوي چې د تحصیل دروازې خلاص کړي د نجونو په مقابل کې، او دوی دومره قوت لري که چیرې داسې قوي قوت د دوی تر شا ولاړ نه وي، دوی نسی که ولی چی مقابله وکی. او دا غوختن و خواهم دا اولس غوختن هم دنیا غوختن را اکثر موافق دی. اما متاسفانه تاسی بگره چی پینزه یا اوه کسه داغ افغانستانی پی گیروگان نیوله، او طول دا طالبان تحریک پی گیروگان نیوله، او زنو پی کم دوی دا کم منبان دوی قوت اخلی که دا دا طول دنیا پا مقابل که ولار دی، دا افغانستان پا مقابل که ولار دی.
دا چاروشنون که خلیل احمد نادمو چه مرکه تاسول آزادی رادیو وابریده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اولای شي.
د قلم لار ټولنې رادیو د طالبانو په بند کې د دې ټولنې د مشر متی ولا ویسا د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د قلم لار ټولنې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی ویسا بېل کوم جرمه په زندان کې ساتل شوی او د قضیې په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی شوی. د قلم لارې ټولنې یوې همکارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د متیولا ویسا د ژر خوشي کېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه. جزئیات په دې راپور کې.
د قلملار ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دې ټولنې مشر متی الله ویسا له څه کم څلور میاشتو راهیسې بې له کوم جرمه د طالبانو د حکومت په زندان کې ساتل شوی او د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. دا اعلامیه چې د دوشنبې په ورځ ناوخته خپره شوې پکې ویل شوي چې طالبانو یوازې په دې جرم ویسا تر اوسه په زندان کې ساتلی چې ولې یې په نیول کېدو پراخ غبرګونونه وښودل شول. د قلملار ټولنې په اعلامیه کې ادعا شوې چې متی الله ویسا تر ډېره په نامعلومو ځایونو کې ساتل شوی او اوس د طالبانو د استخباراتو له ریاست څخه د کورنیو چارو وزارت توقیف خونې ته لیږدول شوی. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیا پر خپل ټویټر د کورنیو چارو وزارت توقیف خونې ته د ښاغلي ویسا لیږدول رد کړي. د قلملار ټولنې یوې غړې مرزي حفیظ ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومت څخه د متی الله ویسا د برخلیک معلومول او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه او زموږ هیله له طالبانو نه همدغه ده چې بالاخره د ویسا سرنوشت معلوم کړي، د هغه د خوشي کېدو لپاره د اقدام وکړي، ځکه په دومره موده کې نه دغه په مورد کې کوم جرم ثابت شوی دی او نه هم ویسا په همدومره وخت کې کوم سیاسي کس و چې فعالیت کړی وي. خو د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې فقط ویسا له خپلو همکارانو سره د افغانستان د ماشومانو لپاره، د افغانستان د تعلیم لپاره او د افغانستان د راتلونکو نسلونو د تعلیم لپاره غږ پورته کړی ده او فعالیت کړی، کارونه کړی دي.
د قلملار ټولنې په اعلامیه کې همدا شان یادونه شوې چې په تیرو دوه اخترونو کې د متی الله ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له هغه سره ټلیفوني یا مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ښاغلي ویسا د نیول کېدو په مهال ویلي وو چې نوموړی د خپل سرو او دولت ضد کړنو له امله نیولی، خو تازه یې د قلملار ټولنې د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او بښنې نړیوال سازمان په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو لا هم نوموړی په بند کې ساتلی. د بشري حقونو بنسټونو د ادعاو پر بنسټ د طالبانو په څه کم دوه کاله واکمني کې ګڼ سیاسي او مدني فعالان، لیکوالان، خبریالان او پخواني حکومتي کارکوونکي او سرتیري د طالبانو له لورې زنداني شوي دي، چې د متی الله ویسا په ګډون شاعر حسی بهراري، خبریال مرتضی بهبودی، لیکوال رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم تیره ورځ د طالبانو له لورې په خپل سري ډول د خبریالانو او فعالانو په نیولو اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستاني روپیو چې خلک کلداري بولي د بی‌ثباتۍ له کبله په کندهار کې کاروباریانو ته تاوان اوښتی دی. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستاني روپیو زیاته راکړه ورکړه کیږي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیاته راکړه ورکړه په پاکستاني کلدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کلدارې بې‌ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول سوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي، پر یو ان نه ولاره موږ ټول کاربارونه د پرالو دی په کالدار دی نو چې موږ ډالر انسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته شي یخشته شي په دوه حکومت زیات هواله سي بعد پروال ولاری بیا کاربارونه سمیږي. مقصد شی اوس پلس یې چې کالدار خوښ یخشته شي یا په دوه مت زیات ضربه کوي نو په دې خاطر به کالدار زیات هواله سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستاني کالدارو چلش او دغه بهرنی کرنسی بي ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولی.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک تاوانیسي، خصوصا زه خپل ډېر تاوانیسه وایم. ما ته کالدار پرتي افغاني را باندې لوړ سي، ډالر را باندې لوړ سي.
دا کالدار او ما دکاندارانو ته هم تاوانونه رسولي دي. جنسونه ډېر ګران رانیولي او دغه سرافان ته هم تاوانونه رسولي دي. نو موږ غواړو چې دغه کلدار باندې سی وای یو مخ افغاني سی وای باره به دغه کلدار او تاوانو څخه به د کنداران او سرافان ټول خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډېر تاثیر پر عامو خلکو باندې سوی دی.
بلخوا د کندهار د صرافانو د اتحادیې مسؤلین وایي د افغانیو کمښت د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستاني کلدارو چلښت زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي کندی اغا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستاني کلدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی پخپله د افغانیو کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوي دي. نو دا چې زموږ اولس هم پاکستانی کلدارې ډېرې ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو طبعا زموږ اولس چې هم ډېر تاوان رسولی دي هم روزه د تاوان سره مخامخ دي. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دوکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي نو دوی هر نرخ چې ورته ووایه یا دوکاندار تاوانی یا د اولس سړی تاوانی. خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي نو به دوی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمېر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کیږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې سي.
کوشش دا ده چې باید ټوله راکړه او ورکړه د نورو بهرنیو اسعارو په ځای باندې یوازې او یوازې په افغاني کرنسي وشي او انشاءالله چې په راتلونکي کې به یوازې افغاني کرنسي په کندهار او په ټول هیواد کې چلیږي.
د کندهار په شمول د افغانستان په درو نورو جنوبي ولایتونو هلمند زابل او روزګان کې هم لکلون رئیسی په پاکستانی کلدارو په زیاته کچه راکړه ورکړه تر سره کیږي. د تیر جمهوریت پر مهال څو ځله چارواکو د دغه کرنسی د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وکړې خو دغه هڅې تر ډېره سمبولیکې او کومه پایله یې ورنه کړه.
په غزنی کې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې بې روزګاره دي او کار نشي موندلی. دوی وایي په دغه ولایت کې لوستې ځوانان په بزګرۍ او په نورو کارونو بوخت شوي دي. په دې اړه د حبیب تاثیر راپور واورئ.
د غزنی ښار په څنډه حاکم صنایع پارک کې شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بنډار کولو بوخت دي. دوی دغه کار لامل بیکاري بولي خو وایي ټول تحصیل کرده او یا اوس هم په لوړو زده کړو بوخت دي. دغه ځوانان وایي هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي ځکه هیڅ کار نه لري. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاري زمینه برابره کړي. د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی. نوموړی وایي هغه ځوانان چې کلنۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو تیر کړي د هغوی له استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو وړتیاوې په بزګرۍ او خټګرۍ کې له منځه لاړې سي
ځکه هر ټولنه هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي. ضرورت لرو چې موږ د کلي ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاتې دي یو استعدادونه نن په دې خاني او په مزدوري او بیکاری کې لمنځځي بیرته د خپل فعالیت آغاز.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمېر اوسېدونکي له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری با استعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي. اید محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی دی.
دا چې ځوانان ځوانه انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري. موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي، بیلابیل پوهنځي لوستي دي، د هر کار وړتیا لري خو ډیری ځوانان بیکاره دي. بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي. نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادوري هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي نو غوښتنه دا کوي چې د هغې استعدادونه ضایع نه سي، له وړتیاوو یې ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي.
عموم کې د حکومتونو مسولیت دا دی چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته د کار زمینه او اسانتیاوې برابرې کړي، تر څو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړي او د خپل د ژوند اړتیاوې له دغې څخه پوره کړی شي او ژوند وکړلی شي. خو خبره دا ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د په عموم کې د ځوانانو لپاره د کار ساحه بیخي تنګه شوې ده. خو هیله دا ده چې د کار زمینه ورته برابره شي، کار ورکړی شي، تر څو د بدمرغیو او بدبختیو مخه ونیول شي.
که لوستي ځوانان د طالبانو حکومت څخه هغوی ته د کار برابر